سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د طالبانو د حکومت ویان د سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د سعودي عربستان د ولیحت د لیدنې خبر ورکوي سیبولا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحت محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي چې دوی د حج په مراسمو کې سره لیدلي خو دا یادونه نه ده کړې چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړې دي د سعودي خبری اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پاچا او د پاکستان سینیګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړی خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د یو شمېر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه ولیدي د هلمند د اطلاعاتو کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکی ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سیند اوبه وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونلیږي ایس جیشنکر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړي او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي خو خپل سفیر نه ولیږي د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډیری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه لا هم چپه خوله پاتې ده او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي روس له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تېرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عواملو د عامو خلکو لسترګو تایتم شو د هغه پړه ګونګسي په زیاتېدو دي د واګنر ملیشو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلوده له دې مخکې د سور ویکن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو او د اوکراین پوځ دا کوي چې د ختیځې دونیسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په بیان کې ویل د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان بخموت او مارینکا پر شاوخوا سیمو دی په دې سیمو کې درې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي کیف وایي پوځیان یې د بخمود په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشار ته دوام ورکړی دی په عین حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو د روستیو بیلابیل فرمانونو په تیره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي دا چې دغه مرستې چې افغانان یې څومره اغېزمن کړي دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو کنړ ته به ورشو چې هلته معلولینو خپل اختر څنګه تیر کړی دی
کما یو معلول ما او اختر قربانی دې ستر چې قربانی هم نه دا کړې زکه هم نه دا کړې روپۍ نه دی راکړې نه دی والا کړې
همدارنګ د بهم درته ولرو چې په سویډن کې د قران کریم له سوځېدو وروسته مسلمان هیوادونو ځینو خلکو یې برګونونه ښودلي دي او د دې پر ضد باندې راپورته شوي دي چې دا لارینونه او د قران کریم پر ضد د سوځېدو پر ضد باندې په کومو هیوادونو کې پاڅونونه شوي دي په دې اړه بهم درته راپور ولرو کندهار ته به هم ورشو چې له پاکستان ورته بیرته افغان کډوال راځي د دوی وضعیت به هم درته په راپور کې ولرو نور مطالب هم درته لرو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وايي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر سباندې ونیم کال کې د خیریه موسسو چارې لستون سره مخامخ کړې دي. دغه سازمان مشر له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي طالبانو د 2020 کال دسمبر میاشت راهیسې 133 داسې فرمانونه ورکړي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لړۍ یې پیچلې او سخته کړې ده. نوموړي د طالبانو له لورې په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دغه چارې د بشري مرستو په ډیرو برخو ناوړه اغیز کړی دی. وربشو تفصیل د خطر پردیس په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 133 فرمانونه په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنځم په ورځ له امریکا غک سره په یوه مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخ افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپل کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره وایي چې دغه چاري په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکی امنیت د ښه کېدو سره سره د خوراکي توکو نامني موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه یا هم بیخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو نعمت وای له ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي تر اوسه یې ان نوم د مرستو په لیست کې نه دی شامل شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه وضعیت نه ناخوښي وښوده.
تاسو باور وکړئ دومره مرستې چې زموږ هیواد ته راغلي بل هیڅ ځای ته به نه وي تللي، خو موږ ترې هیڅ هم ونه لیده، نه په لیست کې شامل شوی یم او نه هم دا کار راته چا کړی، تر اوسه مو هیڅ هم نه دی لیدلی.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی په تیر جمهوري نظام کې د دولت کارکونکي وه او له ورځې چې له دندې لرې شوي ژوند یې له سختو ستونزو سره مخ دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه د تېر حکومت یو له هغه کارکونکو څخه یم چې له دندې لرې شوی یم او اوس په اوکرایي کور کې په ډېر بد وضعیت نامعلوم برخلیک او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوم. دغه بشري مرستې چې افغانستان ته راځي موږ اصلا نه پوهېږو چې چا ته ورکول کېږي. موږ له هېڅ ډول مرستو نه یو برخمن شوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر همدارز ویلي دوی په تیر میلادي کال کې 6 میلیونه کروندګرو، ښځو او کوچنیانو سره مرسته کړې او سږکال هم 8 میلیونه خلکو سره مرستې ته دوام ورکوي. دغه سازمان مشر همدارز زیاتوي له دې ټولو هلو ځلو سره سره افغانستان به هم د خوراکي ناامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخ هیواد دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو کار ترڅنګ بیلابیل محدودیتونه لګولي چې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبانو خپل دغه پریکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د فلیپین یو چارواکی وایي که د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي په نوملي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له فلیپین غوښتي چې د زرګونو هغو افغانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوایي امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس مې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شهر تر جر خپل اقدامو کې
دا د امریکا د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا اس ای وی یا افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو شر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې او یازره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زه هم شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې 2 کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لګدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي،
په نړیوال او خاصا په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور باسي، ځکه موږ په تخته خاص کې دلته ترسره کړی و. موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې 600 افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوند ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده، اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلون کې او شمیر پناه غوښتون کې له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو لرې هر چیرته چې ول ځانګړي اختریز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرولې. خو د دوی په خبره اوسي اخترونه ډېر ساړه دي. وربشو تفصیل به په دې راپور کې وورو.
خو خو کسان هم لږ درکې درنګ درنګ به پکې اورېدل، سندرې مندرې به اورېدل، راته والا کا ورځ هم تیری کې ورځ هم موږ په سختي باندې تیرو.
په کابل کې ټیکسي چلوي نغواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سخت نه تیرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریز پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کې چې هغه هم نشته.
خو خو کسان هم لږ درکې درنګ درنګ به پکې اورېدل، سندرې مندرې به اورېدل، راډیو به یا به ام پی 3 یا به موبایلو کې یو شی مې اچول هغه به مې اورېدل، هغه ورځ به تېرېدل. اوس ولاکه هغسې وای دا آرام دي، دا بند دي، دغه حالاته ولاکه ورځ هم تېرېږي، هغه ورځ هم موږ په سختي باندې تېرو.
په کابل ښار کې یو دوکاندار هم ورته خبره کوي. دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دوکان نه تړي.
خو به مو راډیو ډېره چانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، خلخوان به مو موسیقي نه خوښوي، موسیقي شه په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان باندې نو څه وکړو، چاره نه لرو، بس ورځ تېروي.
ورته وخت په تیر جمهوریت نظام کې یو شمېر رادیوګانو کارکونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل تیر پروګرامونو کیسې کوي. که د آریانا رادیو مسول خوشحال آصفی ازادي رادیو ته وویل،
د اختر په شپو ورځو کې په هر اختر کې هم په کوچنی اختر کې هم په لوی اختر کې مونږ تفریح پرونه جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونه، ټولنیز خپرونه، د موسیقي سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل، چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږی زبانه په رادیو کې هم هغه نشریدل. بیا یو ونه یا یو هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اوریدونکو مو خوشاله.
د ارمان رادیو یو وایان د سیما صفه هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې چې خوښېدی چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به یې ویلې او اورېدونکو بور سره اړیکې فرمایش به یې ورکوو، جایزهدارې خپرونې م لرلې. اسانه پوښتنه به م د خلکو څخه به م اسانه پوښتنه کوله، هغې به ځواب راکوو، بیا به م جایزه ورکوله. اورېدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور و د خپل دوست شمیره موږ ته رالېږله، موږ به ورسره اړیکه نیوله او سره اړول.
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقۍ بندیزونه لګولي دي او حرام یې ګڼلی دی. دوی له رسنیو هم د موسیقي خپرول منع کړي دي او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول یا بندي شوي دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي او تر یو بریده یې دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سیوډن په پلازمینه ستاکهولم کې د قران مجید تر پیخې تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پرولی دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چیانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغې کار ته غبرګون ښودلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغې راپورته شول چې د ستاکهولم د یوه تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. تفصیل په دې راپور کې.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلې دي. فرانس پرس خبري اجنس ویلي چې دغو مظاهره چیانو د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اجنس په سیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چان د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان بلل سیوی له قانون سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سیوی وو، قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یو ودیش کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اجنس د راپور لمخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیشه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیشه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد ډالر ویانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیون وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قرآن شریف ته د سپکاوي د پیشه په کلکو ټکو غندلې او له بیلابیل لارو یې سویډني چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفاده اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي ورته پیښې سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوز به همه ده بیوسه و مللو کسانو اختر تور شو. په هیوات که په زرگونو کسانو په تیر جگلو که ده خپل بدنونو خواگان دامونه بایللی او نن سبا ده سخت اقتصادی ستونزو سره مخامختی او ده اخترونو په تیر ده خوخی ورزی هم ده دوی په خبره په خفگان که تیروی ورزو په ختیز کنره که ده دقی کسانو سره از مکسیمیز خبریال خبری کلی چه په دی راپور که ورو.
کنر د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې یې ډېر ځوانان او د کورنیو مشران بایللي او یا یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. دې کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نورې شپې ورځې په ژړا ناهیلیو او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې للا سور کړي او نن سبا لډیرو ستونزو سره مخ دی.
اختر دا ترځي روان دي خو مونږه دونه اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو چې آتا بچیانو سم جامې نه دي کړي، دغه د قربانۍ کوم مراسم کې دي دا مونږ نه ونه شو. نه څه په دې خاطر باندې ډېر خوشاله او ماشاتو ته مونږ سبا ماشات راکړل شي مونږ قربانۍ نه کوم مونږ خپل کورنۍ ته خپل بچیانو ته سره جامې او سفره یو شانوالو خو بدبختانه چې د اختر نه وروسته شلو زموږ ماشات اختر هم تیر کړو. په ډېرو غریبۍ سره تیر شو دوه بچیان د اختر په ورځ طبیعي کې دواړه ته نه پاتېدل.
نصیب الله متقی له موره معلول پیدا شوی وایي د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومانو په ژړا تیرې شوې.
من نصیب الله متقی ده د کونړ اسد آباد اوسېدونکی یم، یو معلول یم او اختر خو را باندې داسې تیر شي چې قرباني هم نه ده کړې، ځکه هم نه ده کړې، روپۍ نه دي راکړې، نه دی والله کړې. دلته تیر جمهوریت هم چې کنو نه راوېسته دی، مراته راایستلې دي. څوک وایي دا پلجي دی، څوک وایي دا د مرمۍ دی. موږ د دوی نه غوښتنه کوو ټول یو شانتي معلولین دي، بعد دی ته معاش ورکړي، دی ته روپۍ ورکړي، دی ونازي. که موږ ته روپۍ راکړې موږ به وزیا کړې، اختر به هم کړې، چې را نه کړې دغه شانتي بس سر سوي سوم بلې ګرځو، نه د وړو درک لګي او نه د کور د کرا درک لګي او دغه شانتي بچي راته نهار دي.
د معلولینو په څیر د کونډو یتیمانو او نورو بیوسو وګړو اختر هم پیکو، که څه هم چې دینی عالمانو او طالب چارواکو په خپلو اختریزو ویناوو او پیغامونو کې له بډایه او وسلرونکو کسانو بیوسو یتیمو کونډو او معلولینو سره د مرستې کولو غوښتنې وکړي، خو د غریبو او بیتوانه کورنیو شمیر دومره زیات دی چې ستونزو ته یې رسیدنه ګرانه ده.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنې شوي افغاني کډوالې کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالې کورنۍ بیرته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالۍ وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو دلې ارامس وکرارس ول ټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنګول ستاد ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډاکټې. نو موږ دغه سره وګرځل چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جزالم چې حالت نن سبا گزاره نه کېدله. منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو. یار حالت خو فلال گزاره کېدله چې لږ منګای نه و گزاره کېدله چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده. نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو. بس مو خدای مهربان دی، دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
کریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غواړي، بچان ډوډۍ غواړي،
دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واکته د طالبانو له رسېدو راهیسې شاوخوا 25,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسؤل نقیب الله وایي هره ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنی سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږو میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دوی وایي دوی زیاتوي چې په سیمه کې د پخوا پرتله امنیت زیات شوی دی نو ځکه یې په اختر کې میلې کړي. تفصیل په دې راپور کې
کریم الله د ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپل نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي او ملګري بیا د ولو په یو ځنګل کې له یو بل سره په بانډار او د غراز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو دا پروګرام د اختری زمیلو په پار نیولې. دا اورزګان دا اوسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې امن زیات سو یو خلک په ډاډه زړه میلی تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اختری زمیلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی
لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک د خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د اورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اورزګان خلک راځي په ترینکوټ شار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له شار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په پښکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده. خصوص کال په پښې کې د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای سږ کال په دغه ولایت کې کم خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وي.
شم شادي او بیا هم شدي خو د پخوا پر پرتلانه دي شولې اقتصادي وازه خرابه ده. ارزوان چرکش کې په جو کې پیسې نه وي ته کاروبار نسته پیسې نسته.
ملای مرکز تر کوټ وسیدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی. اوس پورې ښه خوندور میلې دي. یو علت د میلو ده دادی چې ډیره زیاته ګرمي ده. اکثره خلک میلوال دي وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دي. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و سهرا وتلي.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه د طالبانو د حکومت ویان د دفاع سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیعهد د لیدنې خبر ورکوي. زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي دي چې دوی د حج مراسمو کې لیدلي خو د یادونه یې نه ده کړې چې دوی پر کوم مسایلو خبرې کړي دي. د سعودي خبري اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پاچا د پاکستان سنګال او بنګلدېش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکوي خو د طالب چارواکو یادونه نه ده کړې. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړې دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سیند اوبه وړی و او تر اوسه یې مړی نه ده موندل شوی، خو یادونه کوي چې د مړي د موندنې لپاره د خلکو چارواکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلي به افغانستان ته سفیر ونلیږي. اس جنګ جی شنکر دا څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقي مرکز کې د وینا پر مهال کړې او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به سفارت پرانیستی وي خو خپل سفیر نه ورلیږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېرو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړي دي. او کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه هم چپه خوله پاتې ده. او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روسه له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عوامو له سترګو ترایتم شو، د هغه په اړه ګونګوسي مخ په زیاتېدو دي.
د ازادۍ میلمه
سلامونه د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په دهیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چیرته پیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو زه خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلی سولم کتان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویلې چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اووه کاله سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې چار څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویلې، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. خو مخکې د چې دولسم ټولګۍ نه فارغه سم د هغه څخه مخکې د نعام کلس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجې کلکبرا فرنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعاله کړې وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و. نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي. نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودي بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخښ ته نو بیا راغلم د نیوز بخښ ته چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې. چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنتون ژورنالیزم ته کامیاب شوم. چې دوه برخې درلودلې، یوې د اماډیکو برخه وه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډېر وه، مسؤلیتونه مې ډېر وه. نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښووله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل پوهنتون چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل کان مې درلودي چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې. نو چې هغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې راغلې، یو سمستر به مو ویلې نو پر سوي به نو بیا به د کرونا رخصتیانې شوي. نو بیا مې د ما ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د کاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تیر شوي و رخصتي خلاصین وې، چې هغه سره مې دغه پروژه کې د خبریالۍ په اساس وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالۍ وم او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دي چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي. چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار و. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبي ویکلي په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر وم. د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دا خبره ورسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ. هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و ترڅو هغه یې مدني کار پکښ وکړي. خو بیا شو پرمختګ وکړي، د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې ترڅنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې. نو بیا مې د پوانتن ژغ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هغه د محصلینو لپاره و. نو تاسې موږ په پوانځي کې کندهار پوانتون کې یو خو عموما په ټولو پوانځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو داسې و چې په پوانځي کې یوازې زه وم، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوه نجونې وو او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوانتون ته. زموږ دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې.
نور جزئیات راکې چې بیا زما پوښتنه ته وایي ځای پاتې نشي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکې له دې چې مخکې لاړ شو بیرته ښوونځي ته راځو، د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړي، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامله شوي، علاقه مو حتما له درس سره وه، کم مضمون کې ډېره تکړه وي او سره ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې شوز د کېدې علاقه مې موږ سره درلودله، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنې په صنف کې. استاد مو نه راغلی ترڅو چې ورځ مخالي تېره نه شي، نو هماغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو وه هغه ویل چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه وروړله، زما پارچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دې خپل نه دي لیکلې، دا تا د کتاب درو لیکلې دي، ما خپل استاد نه دي لیکلې، خپل مې تاسو ویلې املا خو یاد نه لیکلې دي، نه کلې شي مې نه دي کړې. نو دا هیڅ باور نه راتلې چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هیڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه او هغه مې ډېر شوز ده کېږي. کله لوړ صنف ته ولاړم، نو په لوړ صنف کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي. اوس راجانې دا راته وایه، د کارونو په اړه مو یادونه وکړه، د ښوونځي دورې په اړه او پانتون مو هم یاد کړه. په دې دورې کې حتما کور کې به م کله ناست یې، کور کارونو ته به دې هم لاس ور وړی وي. څه دې د کور په کارونو کې زده دي؟
بله، د کور کارونو خو طبعا چې کوونه به مو هماغه د مکتب د دورې څخه، د کور په کارونو کې مې ټوله کارونه مې هغه زده دي، خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم، ځکه چې ډېره مینه نه کړې، ځکه وظیفه وه درسونه به وه چې کله به کور ته راتلل، نو اشپزي به د وخت سوې وه، یا به مې خور کړې وای، به مورجانې کړې وه. نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم، نور کارونه لکه صفاکاري، جارو کول دي، کالي مینځل، په دې کې ښه یم.
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي، چې درته په کار کې رسیدلې دي؟
بله، او ریواج خوند داسې د کندهار دلته کندهار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې دی، ویش پرېږ دی. نو موږ په کور کې چې دی، دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي، نو هغه خوندې مې ویش مونه دی، ښې چې هر کار هر یوې ته په مخه ورغلی، هماغه کار وکړو. خو بیا هم چې رارسېدلی هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل، په دې کې برخه اوښته راخلم، د کور جارو کوم.
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې، دوی چې له کور نه بهر کار کوي، جارو کول ته زړه ښه کوي. نه پوهېږم چې یا حتمن جارو کول او صفاکاري اسانه ده، یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په ان باندې، ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې، ټول علاقه لري چې جارو وکړي، کور صفا کړي، او اشپزۍ نه ټولې تختې. په کندهار کې، د افغانستان په سویل کې، دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل، خمکدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي، او هغوی ډېر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي. ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لري، یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله، زه خپله نه مینې زده لاسي کارونه، او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي، چې ډېر مشهوره هم دي. خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر دي، دلته غاړې جوړوي، خارج ته هم استوي دلی کندهاریان طبعا چې غاړې ډېرې اغوندي، د لاسي غاړې. نو زما خپله نه دي زده، خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري، چې موږ کوچنیان یو، هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاړه جوړوله، لاسي غاړه چې اختر به راتلي، نو د وخته به یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه. دغه څه چې زما څنګه په یادېږي، دا یو دوه درې اختر، دوه کاله درې کاله اختر یې نه دوسته جوړه کړې، نور به یې هر اختر ته خپله وي لاسي غاړه ورته جوړول. که څه هم په بازار کې به وه، دا به خوشیدل چې د دې چې به کار فاتسي نو شو د ورځې ما پلان ته به لاسي غاړه جوړول مخته به پات
او زرجانې دام راتوي په کورنۍ او کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره ستونزمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس لامل ساده دغه کار په وړاندې څه و
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د انجینر د کړو ته ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغه د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د هغه کورنۍ چې د ایڅوک ایڅه هم د هغه کورنۍ کې څه کړنه وکړي ټول به سواده دي خو زما د پلار خواچو کورنۍ چې هغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه هم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مینه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چار دی په دې د ذکر زمينه موږ ته مساعدې ده انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ ته ولاړ شو وخت مو زیاتې تر نه یو څه ذکرو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول ته کنه اتر کړی و ځکه چې د کور مشره ونه اسه به خبره منله د پلار خو میتابم چې خپل هم خوشاله خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کنه اتر کړی بیا ورسره مېمورم د دې اسماده پلان دي سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا غوړ خوشی ته نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا دا څه چې کله چې کورنۍ راځي ولا یعنی تر مکتب درځوري پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم څنګه و ما چې ما د نوو فلم چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غوړ دومره مشکل نه درلودي پر مې مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاو خپلوان تخوله کوم مثال د امګانی وی مام اګان وو دی وو هغه دنه خوشاله لسته پر دې کار وکم نو بیا هم چې د چاخ په مور پلاره په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسیږي خبر به تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او ما شاء الله که ډېر سره مخبل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوې چې هم په دې وای مام داس پرسنی کار وکم
او زړه جانې ک په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کې یو زمات باسې معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس لامل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنۍ ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی په خسته او چا دې ډالې وړې و هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دود هم ده چې څوک نمرنۍ ماش وخت بیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلک ته ور کړی و
بلې رښتیا ما خپل نمرنۍ ماش چې و او بخښلې ته الارم څنګه دې تاس بلې
اورم مې تاسو ته مور کې خیر
ده بله ما کله چې لمړی وخت ما د نرمال رادیو سره شروع کړل نو دا چې دلته په کله د تنور ولایتو په رسنۍ پورا معلومات نه لرم په کندهار کې مالی رسنۍ دا سوي چې د دې ما اش ټاکل شوی دی ډېر کم دی یا یو کني مو ورسته په رسنۍ کا کوي کته هم څلو څنګه خبرونه پر مخ باندې یوسه دریم سره به د معاش کې پر اوږه کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډېر کم دی د کار په مقابل کې خداس ما لمړی وصفه او نو ماته ویښه اول پاش چې واغه او نیم سو افغاني میچ را کړل نو ما هغه سره کړل کوټه چې راغلم انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ولا نو خبرې و دای سم نه سوي کولای بیا مې اول ماش وخت یا اول مراوري خپل انا جان چې مې واکه کې سامه دی خو سره په ځای پته و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې تر سامه تر سره کړل بیا ما سره هر وخت سره دلل ما هغه لمړی ماش مراوري هغه ته مې ورکړي
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي او دا ډېر عام وي چې ته باید توځي په دې اخیستې دا ماش دې اخیستې ستاندې مړی ماش د اوس بتمن سره راوړي
بله نو د څه وچ به خو نیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه ماتې دې شیرني عام راوړي نو ډېر کم وو د په هغه کې شیرني نه ورته راوړل خو په نور ماشو کې انترو چې د دې کې دې چې ماش واخ هم بیا دا اړ یو شیرني دې لای کشر ورور مې دې تقریبا یو ولس کال دی نو چار معاش واخم د ګورو د مخ هغه ما سره دی ما شیرنی خو تاول جو راواړو نو ته هم زه ارم یش معاش واخم نو ارم یش به لازم تاسو شیرنی درکو مې وز ما شیرنی ستا
بلکل مشمان کور کې مداسې نه زولې وي اوس راځنی مخ کې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه جونی وي او تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یو انجلۍ و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جونو حضور چندان خوندور نه و او طلبه کم رنګ و څومره تاسو ته سخته وشه د دغه مرالکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای
بلې ډېر سخته و رسیم یو تاسو راځي د نږدې کندهار پوهنتون ویلي د خې خونجن پکښ لږ دی بیا چې نو پوهنتون ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنتون ته تقریبا یو څل او یا هلوکان کامیاب شوی و او موږ یوازې د وین جنیو نو چې لمړی ورځ مې و پانتن تورتل نو د ستینام کارونه مې په ځان وخت خلاص کړو لمړی ورځ مې و پانتن تورتل نو دا غوایم کولې چې خدای ته خو وکړي چې زما سم یو دوی درې جنې خو کامیاب شوی وي یعنی زه په دوه درې جنې لا خوشاله وم چې زما سره کامیاب شوی وي هغه را سره دی یعنی فرای ته مخکې ما ته معلومه چې کندهار پانتن کې جنې ډېر کم دي نو چې ولرنم نو یو دوی انجینر راغلی و زه می ډېر خوشاله شو چې دا دوی انجینر راغلی دي بیا په لومړي سنس کې و چې موږ دا دوی انجینر و یو کلاویا دکان و نو سن د سنس جوړښت مو هم دا سو چې هغه څوک یې سر پر سر نه پته لاس سټریپ استر دا سو چې سنس نن نو وته لمر سترګې مې ورکم تور خوړی ماشالله دوه ډېر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یو ځای درې انجینر و نو لاسونه مم ریس دې د لښې مې هم ریس دې لې یعنی به خېټره وخت او مې په خپل په لومړي ورځ باندې سو لاړل پر پیدا سي وو چې ان کوان نور مش سره پېتل مش دې یعنی ترنجنی ولوم ریسنس کې په ودی د مخ چوکې مش ته به خالي پرې شو ان ته څوک نه کښنه سره نور به چوکيان کې وښه نه سره شوی نو بیا مش چوکې به معلومه و عمل ته بکښنه سره په یو سمستر دا دوین ترنجنی وو نو بیا یو هم څه چې مې واغې و دا وکړ یا غو لاړ نه نو دا څلور کاله د دې چې پاتې سولو بیا دلته د کابل پانتون پر کم یا هم د ایران پانتون پر کم نه دی یعنی شرایط سخت دي او استادانو به هم ډیر د خوشول چې د نجونو مخ پای پټ کی نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پانتون وویل نه کابل مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه په کښه اخیستل دا دلته ډیر کم دی یعنی تی استادم ډیر زړه نه سپر کوله یعنی الکوان دې کزو ځای وای چې لیره ولاړ کم یا اتمن ورخه تا کې نو استادم زړه نه کور کوي او انجینیر ما سره موږ هم درنه اچولي و ډیر به مخه نه وکړ شي سره خو بیا موږ درس ډیر وای لکه سم الکوان به خېر وخه زه خپل د پانتې په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه سولم د خپل پانتې په ساته باندې یعنی درس نو ویل خو تاسو ډیر فعالیت بیا په سنس کې نه سوي کولای چې الکوان به خېر و موږ
او زراجانی کپا دیرم رتوائی پا پانتون کی دمرا سختیانی دمرا مشکلات مو گالل او بالاخره یو سمریتا ورسید لی کار مو هم پا دی برخی کردی دی اوس پار رتوائی چی پا دی برخی کی کار کی کنه پا کور ناستی دغه روستی محدودیتون چی ده طالبان لخوا پر خزون جونو وزا شویدی دوی دغه محدودیتونو تمرستا جوان دغه زمن کردی دی
دا چې زما خپله وظیفه درسنې په برخه کې چې واغه هم دغه د پانتون جغرا د یو سره و چې په هم کړه نظام سکوت سو نو دا غو سره ما استعفا ورکړه د پټول رادیو کې یوازې زه ومه او طبعا هغه د لټي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر سو به نه خوشاله نشه په درسنې کې یعنی کار وکم په ما مخکې د مخکې شدي ما ته جواب راکړي خپل می استعفا ورکړه بیا دا غت خورسته می نور په دې فائدې لمه چې نور سخت د درس نه په باخې کار کول د څه او اوس هم تاسو کله راځي د کنده شرایط د نور ولایتو په پرتل ډیر زیات سخت دي کته هم طالبان د تدریج دي وایي چې دا موږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي په نامه کابل مرکز کړی دي بیا هم تر ارز ولایت سخت دي دلته ډیر ده نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کیږي که یو ورځم یعنی ختای نه کړم یعنی زه کوم انجو سره د اوس کار کوم هغه ډیر کار چې هغه ما بس خلکو سره دی یعنی دی په ما بس کې پر دې موضوع باندې مشه زراوستلې کښنه ورته یعنی که یو ورځ ته البته ما بست دی بوسی اخته نکرده و پیش اوسی در طول عمر در پار دی رنگ پا دیجه نو بیان می کورنی اوس مخالیف سوله چیز نور در رسنی تر کار و نکم نو نظام چی سکوت سو ما هم نور رخللم بی انجوگانه تا اوس هم دی انجو سر کار کوم انترنیشنل انجو دا خپل مسلک را سخفات سو اوس من در طول غط هیل هم دا در وقت چی در کار در وزیفه یوشی خبر رسی و ایم دست وقت بیا را غلی چیز خپل مسلک دی برس اولارسن خپل مسلک و کار وکم بیخی دیر می ارماندی اوسی هم دیر می خوشی ریس وقت نیم پشمانه سوی چه مولی جورنالیزم ویل کسا هم دیر برات ویل اوس هم رات وعی جورنالیزم دی ویل خبریال سوری اخیرم دا سیخصای در پندی چپا کرد دوستر انتا خیر دی پروانه که یه بل وقت براست بیا با کار بکشو کم نو بیایم دا غورست در رسنی سر کار ندی کردی
وزرجانی هغه انجونی چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولای زده کړې نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرې څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په یو لسم سنس کې بدول لسم سنس کې پر کور باندې پاتې سولې او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ده که زم ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې یو ما تلره مخور ده چه اوز ده تنزل سکاله ده و پنام سینس که پاته سوله نو بیا یو مرکه ده روز ده تنگه سوله اخیر موش خونیت نو نو پلار میویله چه مکتبونه هم اغا دیبان سوله یعنی نور پا افغانستان که ایندن نسته نو اغا نامزات سوله کسا هم نوش با کورنی که جره مخالیف و خو یعنی ده درست ده بندی دو ده کباله نامزات کرده ده رکش ده هم وزه پایشم چه نور انشنیم پا ورته وزیعت کدی د درڅو څخه پر کور باندې سنور نه بلان دا ودونه دی بل اخلاص سیاسي ورکی تر کور باندې نو زویم چې اوسم یعنی ډیر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید باید وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشت خلاص دي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یوه مته زه به اخون چې نه ته امید ورکم وضعیت ډیر سخت دی چې تنجن وینم پر کور پاتې دي په تش په ژمه سم په پوري یعنی موږ به بشته شل کال شاته زه بیا به مغه دي سوادي بیا چې تر څو پورې لرسه سوات موږ کې امیر لرسه خلکو افکار نه میږي یعنی هغه بشته مخ ته خلاصې دوه پر خاروان بیا مو سره وو کو دوه کال مو وکړل نور به مو کو چې کیږي څه څه معلوم حالت یې چا ته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه وزراجانې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
سترګو په پردو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې تګې ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نو چوران شي پاپو کې د تصویر دې سترګو په پردو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې تګې ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نو چوران شي پاپو کې د تصویر دې مارا قتل ڈرا تیاچی پاسل با مارا قتل ڈرا تیاچی دس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لا پاپو بنا چوران چھ پاپو کے تصویر دے
قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي دیدی خار په منارو کې د تصویر دے کپټولو